نوی فابریکنگی همی جاده شوی.
بلور تا اقتصادی کارپوهان ده وړو فابریکو او کارخونو پشان واړه صنعتی واحدونه ده اقتصادی پراختیال مهم و عناصر گنی او زیاتوی چه دا واحدونه ده کاری فرصتونو ده برابرولو ده پام وړ برخه جوړوي. ده دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې ده خلکو ده ژوند په ښه کولو او ده بیوزلۍ ده کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
د نورستان په مرکز پرون کې زر بې ځایه سویو کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وسوه. دا هم تفصیل.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د ژمي پیل کېدو په غرونو د واورو پریوتو سره یې په ولایت کې د یخنۍ څپه پیل شوې او له امله یې کډوالي کورنۍ ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د دغو ستونزو کمولو لپاره د خیریه او مرستندویه ټولنو په همکارۍ زرو کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړه. کومو کسانو چې یاد مرستې ترلاسه کړي پرې خوختي. منیب الرحمن او عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
په دې کې د خیریه مؤسسې لخوا موږ سره همکاري شوې ده. په دې کې هم کمپاین ده او بګونیو دي او نور سره جامع او وغیره شهید جنګونه دي. په دې کې موږ ډېر خوشحاله یو.
دلته مهاجرې مې په مرکز کې او دغه کومه مرسته چې دلته شوې ده د ژمنې مرسته ده. د ولایت د چارواکو څخه موږ ډېر منندوی یو چې زموږ د ولس د مهاجرینو د غریبو خلکو آواز او احوال بنسټ خیریه بنسټ ته رسوي او هغه موږ سره معنا خپل په برخه کې مرسته کوي. ژمنې
دغو کورنیو په تیرو کلونو کې د جنګونو او ناامنیو له امله خپلې مینې او سیمې پرېښي او اوس مهال په پارون کې د کډوالۍ ژوند کوي. بیا هم منیب الرحمن او عبدالقهار
آئندہ منگوال چی آمدہ سے غریبانہ نسرا فقیرہ نسرا ہمکاری وشی
خدا دے وکل چی غریبان و مشاقین و لاسنوی ونش نور خیری موسیون من دا گفتن دا چی پل پا برخا کی دا مهاجرین و نور و اسیب پذیر و خرق سرا باید پا وقت سرا ہمکاری وشی.
چارواکی بیاوی دوی دا ولسونو لیا دستونزو خبر دی او حد سکا بیچی دا مرکزی حکمت او مرستندوی ټولونو په ګډه همکارۍ ورته سانتیبي او مرستي چمتو کړی.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د نیمې نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت خپل ټولو لومړنیو حقونو څخه به برخې کړي دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمېر خځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میونه معتاد وي.
اول کې و چارته وهله اما داسې متات نه و. وخت چې پودری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیرای خځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې. ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړي دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوی و. ترې داسې کس ته واده کړی وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم. له پلاره 15 کلنه د تره په کور کې لویه سومه. زه ته ورکړې وم ما یو کال ونه لیده چې دا څوک د زی چاته ورکړې یم. زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ مې وعده راغی ما ولیده. نو د ما اینده د ما ژوند تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و. ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده. ډیر دغه اوس یې وینم. اوس فعلاً په همدې شرایطو کې
څه وخت پوسټ بیا چې دای معتاد دی.
هغه وخت کې پوسټ هم چې موږ مهاجر پرون ایران ته لاړو. سپیر تر اغلم بس ذاتی دا سړی ماته سړی نسه، دا ذاتی نه دما میړسه، نیم ته خرڅ راکه نیم اصراف. دغه پنځه واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایست، خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم، تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وخت سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت پوه شوم چې دای معتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت پوه شوم چې دای معتاد ده. اول کې و چارسې وهله، اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پوډرې وهله، ده په ایران کې دا کار شروع کړی و. بس دلته ذاتی بیخي ختم کړ، ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تېر کړی.
د تاسو تره چې کله تاسو ورکولی، په اول کې پوښتنه نه وه کړې چې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پوښتنه کړې وای ولې به د مزبن تباه کېده؟ پوښتنه یې نه وه کړې، مقصد ورې کړم زه، نو مقصد میړه ده ورې کړ.
بیا تا سره د دې میړه برخورد څه رقم ووهلی، ټکولی، څه کول؟
ډېر خراب برخورد یې راسره کوو، ډېر مې ژوند په کړاوونو کې تېر شو. همېشه به یې جنګ کوو، همېشه به یې دعوې کولې، بانه به یې کوله، په هر شي باندې هر شی به یې له کوره وړله، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلم. نو ډېر یعنې ډېر تریخ ژوند مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودلی چې ورسې خپل د زړه راز ورته وایې، خپل غم سره شریک
دي؟ نه نه، هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې مړ سه، ما هیڅ چا د ما لاسنیوای ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه. فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله، چې فقط دغو نه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و. زه چې دغه کونډې وینمه، زه چې یتیمان وینمه، واقعیت سره ډېر ماته درد آواره ده، په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده. زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا مېړه معتاد ده. د دوی برخورد بیا له تا سره څنګه وه؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثال رشخند به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه وو، همېشه به یې راته ویلې، مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، مونږ ته ولې خلک تانې راکوي؟ خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به مې ویلې. نو د مونږ خلک چې دي، یعنی ډېر سطح د دانش یې ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و، غودي لایلې راته. نو هغه نورو نه خو به موایت ګیله نه کوله. واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده، وای مور لیدی نیستي، وږي ته یې ورکولی نیستي. د مونږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې میړه دې معتاد ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه چې پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې یې وهله او څنګه. همېشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي یم، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سم، عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره دي. زه واقعیت سره په دغه نجونو چې ما سره دي، زه افتخار پې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بلې، دای تاسو مېړه به چې کور ته راته، بیرون به یې نشه کړې وه، کالي به څه رقم وه، سروازه به څه رقم وه، چېرته کېناسته؟
داسې و چې یو وارې به لاړه، شل شپې بدای نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې حتی کالی به یې خزنده کړې وه، خزنده. دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته ویلې، یا به مې بل چا ته ویلې چې دا بوزه امام ته به یې بوته، سر به یې پې جوړ کړه، کالي به یې پې وایست، کالي به چې بیرته راوړه، کالي به ما سوزول. هغه د مینځلو نه و، غونډ به سوري سوري و، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه. اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همېشه به ما به خدای پاک ته همېشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه، خدای مې د دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه، یا زه لاړه سم، یا د دې خدای مړ کړه. اما مړ هم نشته، مجبوره سوم ذاتي مې خط یې واخیسته، جدا سوم. ته
خط دې څنګه واخیسته؟ آسانه و سخت و؟ قبلوي څنګه کوه؟ ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي.
ډېر سخت و، ډېره ماته مشکله وه، ډېره مشکله وه. دی تقریبا وکاله لاړ ایران ته، ایران ته چې لاړ، بس ما غیابي طلاق دې واخیسته. ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ور نه کړه، باید هغه غیابي طلاق واخلي. بیا درې کاله خو د ما نه، وکاله تېر شو، وکاله بعد بیا زه لاړم، طلاق مې ترې واخیست.
تا طلاق دی څنګه واخسته؟ آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته د منلو وړ دی؟
وو خود وړ منلو وړ و کنه و دی چې راغی ذاتي محکمې ته هغې وغوښته، ورته ویلې چې تا د دې نفقه ور نه کړه، اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي، دا څه یې کوي؟ نو دی خو دیوالونه نه خوړه، د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه، تا خو دا فکر ځان سره نه کوو، تا نه شي کولې، نو تا دا فکر ځان سره نه کوو چې دا د ما اولاد چی خوري.
بیا لغه وروسته تاسو ونه ځورولی، وخت نا وخت کور ته نه راته؟
نه کور ته دې مونږ نه راته، داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم، لور مې واده سوې وه، لور کره مې تللې وم، ده په ما باندې وار وکړه، ډېره یې ووهلمه، سیمې راته راخیستی وه، بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې وو، غودې خلاصه کړم، بیا اوزې ته یې زنګ ووهه، اوزې نفر راغله، بیا یې بوته، بیا دوه شپې بندي که، بیا پاس لغه نه زتي، بیا زتي غرض یې ونه کړه.
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه؟
هو باد له طلاقه، باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
د څه وویلې؟ یعنی همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته؟
ولې د طلاق واخیسته؟ ولې د اولاد دې ما راڅخه واخیسته؟ ټول اولاد دې ولې راڅخه واخیسته؟ ما ورته ویلې ملکه، تا غیرت درلودی، تا خو به اولاد ساتلی و، نو ته ځان نه سي ساتلی، اولاد څنګه ساتلی سي؟ دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و، د ده هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکوه، ما ته پیسې راکوه، لکه اول کې چې همداسې راسته وړي، د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسې چې یعنې دا مجبوره سي، زوی راڅخه بوته، یو وړکی زوی مې و، هغه یې بوته، وی تښتاوه، بیا مې پیدا کړه، ان له قنداره مې بېرته راوسته، بیا مې دا لک بېرته پیدا کړه، دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅخه، نو هغه یې بوو، ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بوو، بیا مې قندار کې پیدا کړه، ته یې وامخېسته راموسته.
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و، دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه؟
والا تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو، یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه. سختي خو ډېره سختي وه راته، اوس هم هماغسې مشکلات لرم، اوس هم دا ده چې یو کور نیسم، یوه کډه کوم، یو ځای نه بل ځای ته ځم، هلته ضمانت غواړي، مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې، غه ته به ځې، دغه ډېرې ستونزې دي ماته، خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک ونه وینمه، داسې سویمه، دغه نن ما کډه راوړې ده، زه فلم برداري درته وکړم، دا ځای در وښیمه، زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ژوند کوم، اما څه وکړم، مجبور یم، زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم، نور څوک نشته راسره، لورګانې مې واده سولې.
اوس هم ته خپله باید کار وکړې، ډوډۍ پیدا کړې؟
اوس هم خپله کار کوم، خپله د مری کار کوو، د خیاطي کوو، نشته په خدای کار هم نشته، فروش هم نشته، زه ګنډې افغاني جوړوم، تولید مې ګنډې افغاني ده، ډېر کوشش کوم، دغه نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم.
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې موتاد ته واده سوې ده، ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر ده، او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې، څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې؟
والا همیشه چې دلته ما سره راځي دا نجونې ډېرې څه دي، نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي، پوښتنه کوي، مثلا داسې نه کوي چې خپله لور موتاد ته ورکړه، اما ستا داسې ښځې شته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي، بېچارهګانې مجبوره دي، نو مېړه چې موتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ، نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي؟ هغه داسې دغه متل دی، وایي جامې چونجی ده، هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي، نه شړلی سي، څه ورسره وکړي؟ نو مجبوره یې ژوند به کوي. داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي، د خلکو کلاشوي کوي، د خلکو مثلا شتمنو کورو ته ځي، د غودي کالي مینځي، د غودي کورونه پاکوي ورته، اما خپله ډوډۍ پیدا کوي، په دې چې مجبوره دي، څه وکړه؟ داسې کورنۍ ډېرې شته، داسې نجونې زه پېژنم، داسې ښځې پېژنم، باور په خدای وکړه چې راځي، ما ته زاړي، دوه ساعته درې ساعته ما سره غږېږي، زه بیا هم ورته وایم ډاډګیرنه ورکوم، وایم همت وکړه، خپله غیرت وکړه، هیڅ وخت ځان مه تسلیموه، مسلک زده کړې او خیاطي زده کړې، یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالیم چې وګنډې، یا بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي، مخکې کېږي.
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي، دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
والا داسې کورنۍ ته زه دا پیام لرمه، یا پیغام ورته لرمه، چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، دا خپله لور مثلا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي، د هغه وخت چې لور ونه شي ساتلی، د هغه ماشومان هم نه شي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي یا مړې ډوړې به پیدا کوي یا به گدایی کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده. وخت یو جلی چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په چی شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نوم ویل کېږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده. اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم پلارې نه وایي زی قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولیږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه عقل به سکته ولیږي دغه سی کیږي. نو دغه چون زه خپله مور ما خپله لیدلې دي ما خپله تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښیو پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. روزو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کیدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د ده همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری عناناتو کې زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کېږي. څومره هغه له موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د عناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کېږي او په اسلام کې د دې شي دپاره هېڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. نو په همدې اساس باندې رزو دغه نوې نقطې له چې تاسو له اشاره وکړه چې میرمنې په کور کې ناستې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیې او د نفقې سوچ ورسره نشته دی، ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه میرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د میرمنې په کیسې کې نه وي؟ دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی. ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د میرمن نه د اجازې خبر شي دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ته ښکاري. زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا یو شریعت طریقه کته په ډیر سفر باندې زیات به د خځې اجازه اخلي، یعنی خځې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده چې چرته معتاد وي، نو معتاد سړی سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره که موږ او تاسو متوجه شو، مېرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغه باید د عدل نه کار ولې او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې خځه نشي کولی او سړی کولی شي. نو موږ تاسو یو کنه چې خسرې طلاق ورکولی شي خو بدیلی د خزه سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزه ته طلاق ورکولی شي، جداوالی اختیارولی شي، همدغه راز خزه ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له موږ فقط نمونه فرق دي، له موږ طلاق وي اغه له موږ خلع وي. نو د سړي لپاره د طلاق د استعمالولو شو، خزه لپاره د خلع لفظ استعمالولو شو، د نفقې د نور کولو په صورت کې، یا د خزه د نورو مسایلو ته رسیدګي کول نه کولو په صورت کې چې دغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات یې پوره نه کړی شي، نو په دې اساس یا په دغه صورت کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوته د نفقې نه ورکول یا د دو مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی، او په دې ټولو صورتونو کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دو مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کړي.
د پهمان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي په خاص ډول د انجینو پلرونو مهندې د برخه کې ډېر ډېره ملامت دي موږ لیدلی عام دي چې ډېر کله دا ډول انجینو چې واده شوي دي بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول وته مقابلې خپل خپلوانو یا خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې اس په اصطلاح برعکس تاخیږي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زوار شوی دی او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي. ډېرې پېښې مونږ په دې برخه کې لیدلی دي. خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلشي راتللی ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل دا شین هم بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي یو له هغې نه دا وه چې د نکاح په کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي. د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي، د خلکو په دې لاپ شاپ دې نه تېر وځي. دوی دې لاړ شي که په لوري څوک جرکه کوي په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوره جرګه کوي نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي. ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي نو دا هم حق لري ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی. له واده وروسته یا وخت دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ځوان چې هغه باید تیر کړي. کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو دیو نارینه په صفات باندې څه وایې؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کیږي او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی ځکه چې ډېر کله چې دا ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري. خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې یو بس نو په دې راغلی ده نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي بد عمل وي نو بس دا ونجلې مجبوره ده چې د عمر تر اخره مغه ته خپل وختان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډیره لوی ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پلټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسؤلیت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواري چې څوک پېژنې ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي، ورې څورې سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځي چې تا کو امکان ولري. او خره مخه کې چې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي، پټ سترګ باندې پریکړه وکړي، یو ورځ کار نه دی، د دوه ورځو کار نه دی، دا څنګه چې کتاب نه راځي، کتاب خرڅ کړم چې بلنجلي سره کور ووتله نو بیا دغه ستالور نه ده په دې لاس باندې کبخ کی چوه نو سره کور وو ته لبه چبر سره کوته ختمه کړ نو بیا کله خدای مخه غرو ني یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نشو باندې اختای هغه نس کای چې خپل نس مور کی نس کوله چې په ځان کالی برابر کینو چې په دې په غاړه کې شزم لودلې زه اولادونه لودلې نو په دې دغه څنګه وشلې مجبور کړي چې هغه د بچا په غاړه کې لودلې هیڅوک پښتنه نه کوي پلار مجبور دی مور مجبور ده چې د لور ته کالی ور وکی لور ته ډوډۍ وکی لور په نس مړه کی او د لور وشکی ور پاک کی نو ډېر احتیاط په کار دی ډېر احتیاط اول زه کوشش کوم بچو کوم کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ژوند لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوهی تعلیم یافته یې په ژبه پوه ځوانی نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق درند دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکل خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او دی دوی میرمنې او بچي لګنستون سره مخ وي دی دوی د حقوقو پاکل خبرې کوي لمونږ سره په خبرونه کې میلم ده د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړی چې والد افغانستان یو شمیر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پریږدي
د چیرته حقیقت تراشو د دې ستونزې او د دې مشکل خو سلامیرونه د وادنه مخ کې دي هغه دغه چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپل بچیانو خپل لورګانو باندې او د دې به دا علت کیږي چې دغه نارینه د کوم واده چو کوي او د ډېر زیات مصارف کوي او قرضدار شي او ځنې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضی دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوي نو بیا کله کله نارینه د خپل ښځې سره ډېر لږ وخت تروي او بیا بشاره په غریبۍ پسې بوزي نو یو خو ضرورت دی یعنی حاجت دی نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو او لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي د مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو مهر د ښځې حق دی مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده خو د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیل ده چې څه ورباندې کوي دا آزاد ده پلار ته ورکوي ورونو ته ورکوي ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره ساتي بیرته خاوند ته ورکوي دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده نو لومړی مسله خدا ده چې د وادن مخکې دا ولور چې منځه لور شي او مهر واخل شي اما جنیتی ورکل شي اما جنې پر باندې خپل ځان ته تلو وخت ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې واخلي کاری ور باندې واخلي کچیرته خاوند کمزوري وي اقتصادي خرابي هغه سره حکومت کوي دا ډیره بهتره ده چې د باندې بزنس کیږي او دا یو ورو اخلي او یو پلان اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي نو کله چې واده وشي د وادن ورسته نو دا خو پټولنه کې وړې او مهمه حقیقت ده د نه جوړیدل دا صرف واده نه دي چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي د دې نه نورې موخې دي اهداف دي اولادونه دي د ټولنې لپاره کار کول پکار دي نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې زوج زوجه څه معنا لکه دوه بوټان د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته تاسو کېدای شي یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي د هغوی په تربیه کې د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري سره کښېني سره پروګرامونه جوړ کړي په خپل اولاد باندې کار وکوي یو د بل سره پوره تفاهم ولري دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي د دې خو ما ځنې لاملونه تاسو ته وویل چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي، خو دا کله کله بیا ځنې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو، دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه.
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصینه پوښتنه وکوله، ورته وایي چې کم تصبر المرأة عن زوجها، ای بچی یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي. نو حفصی رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره ستة اشهر پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر و، دی چې پاچا و، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لري دي د کورونا لري دي په شپږو میاشتو کې دوی باید خپلو کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب دی مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوی چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لري شي د خپل اهل نه، نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغه کې هم شپږ میاشتې ذکر شوی. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري، لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی، خو ښځه غریبه څه وکوي؟ خو هغه خو انسان ده، وزای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیلزاده ده او صبر کوي، دوه کاله عمر کوي نارینه، درې کاله عمر کوي، څلور کاله، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله نه تللي متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې، زه ګرځم زما ترینګونه دي بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي، پوښتنه مختنه چې ونه کوم څومره وخت نه تللی ځوانه کړي ته کور ته، پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی، ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د پلانچیش دوکان لرم، او ښه پیسې هم لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متلونه متاسته ولوستل، د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله، دا د موږ د دین موږ تاسو مسلمانان یو، موږ تاسو خو چوکاټ لرو، موږ تاسو دین لرو، موږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکوو. نو داسې د چا امکانات وي اقتصادي ټیکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی، دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لوی ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لري دي، د الله نه دا ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري سواد ټیکټ دی وکوي، لاړ دي شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داس نه دی، ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه حتی کلی کور کې په دوستانو کې هغه منطقه کې د خلکو لیدلو دا هم یو حق لري، تا باندې او د خپل جسم دی دم تا باندې حق لري، ستل تلاړ شي انساني ضرورت لري چې لاړ شي خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چیرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا هم نور خواري او غریبي پسې ځي، خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې په هر ملک وګوري، سفر وکا، سیل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم، هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره د کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرې نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، د باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالیږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي، او بغیر دروازه نه شپه حتمن شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې من هيڅ دوه ملګري سره ژوند وکوي، او ښځه په جریان کې د خپل سفر د مخینه، د اهدافونه، د وخت نه، که تاسو مروونی وکول چې څومره وخت دای زی او ته کارونه کوي او بیرته دای کله راځي او بیا خاصتن چې بیرته راځي زما هم دای وحیله ده نارینه ونه چې خپل خسته و ډالر راوړي ماشومان ته و ډالر راوړي حتی که چیرته ډیر کم شی هم وي نور شی پیدا نه کړ چېرته لاړ شي چاکلیټ واخلي بل شی واخلي دی رنځي شی واخلي دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یو ډالر ورته ورکړي اتحاد و تحابو تاسو هدیه ورکړئ ډالر ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي دا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي او بالعکس بې بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي لیور چې ورته وایي رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه نو ورته وایي چې الحم الموت په عربي کې لیور ته حم وایي رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه لیور چې د مرګ دی مرګ یعنی لیور نامحرمه دی زموږ ستاسو په مبارک دین کې لیور پردای دی لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځو کوم تعامل دی د لیور هم ورسره هغه تعامل دی دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لیور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ورنځم ډېر زیاتې ستونزې موږ ستاسو په کلو په ګوند کې اورو چې ستونزې دي نه حتی که چېرته نور هغه نه وي الله خل دوی کوم حقوق چې دی ورته نه پوره کېږي د دې ښځې څه حقوق دي د اولادونو څه حقوق دي متاسفانه حتی کله ښځه مریضه شي د مثال په توګه باندې څوک نه وي شفاخانې ته ورسره لاړ شي هغه شفاخانې ته بوځي ماشوم یې مریض شي په شپه کې مریض شي په ورځ کې مریض شي نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه موسسه ده شرکت چې دی په یو مدیر باندې په یو رئیس باندې نه چلیږي طبیعي خبر ده چې نارینه چې دی الرجال قوامون علی النساء قوامیت الله چې ورته ورکړی مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي ښځه بچاری خو مظلومه ده ضعیفه ده ښځه خرچه نشي کولی نارینه خرچه کوي نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی خو د دې معنی دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې شی چې خوښ کوي یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل اولاد ورته ورکړل که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم ما ته پیسې راکړه ما ته معاش مقرر نو دغه نارینه مکلف دی چې د خپل بچی واخلي بلې ښځې دی بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه امینه بیبي مور وه خو شیدې ورته بیبي حلیمې سعدي ورکړې رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو دغه امتیان یو نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې ستا زوی ته شیدې ورکړم هغې باید ورته ورکړي هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی هیڅ څوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي او د خسر خدمت کوي خسر پلار دی د خاوند خدمت کوي ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی ماته مزدور راوله نارینه به ځي خاوند به ځي مزدور به ورته راولي نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي ډېر لوی اهدافې دي د دې نه مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي دا چې د سفر نه خبروي د خپلو تللو نه خبروي طبیعي خبر ده چې هغه ښځه خو آخر انسان ده هغه ته مختلف سوچونه ورلویږي د زما سره خاوند چېرته ځي دا څه کوي د چا سره هلته پاتې کیږي نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي نو باید په جریان کې واشوي د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي
بله ډاکټر صاحب که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي لکه تر اوسه مو څه خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني او چیرې ځي مېرمن خبره نه وي په کلونو کلونو یې درک نه لګي دغه مېرمنې څه وکړي
دغه خورکۍ چې زما اوس اواز اوروي دا د خپل خاوند سره کینی او ورته ودی وایي حتی زما نوم دې ورته یاد کړي چې داسې یو سلاکار دی یو کورنۍ مشاور دی دغه نه ماده خبرې واورېدې په رادیو کې نو ته ای زما خاوند ده ما سره یو څو دقیقې نه لږ په شفافیت باندې ما ته راځي سره خبرې وکوو بهترین کار دغه دی چې ښځه خاوند خپلو کې سره کینی او درېیم انسان ته خبره لاړه نه شي د موږ یو غټه ستونزه د افغانانو دغه ده درېیمګړی داسې یو انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلاتې دي د یو داسې ځوان سره یې شریکوي چې هغه اصلا واده نه دی کړی یو انسان صحي ستونزه لري روغتیایي ستونزه لري د یو داسې چا سره یې شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی یو د یو ملګری دی د پیتاوي په مجلس کې ناست دی ولی زما ملا خوږیږي زما سر خوږیږي زما زړه خوږیږي ولی که ډاکټر ته لاړ شه متخصص ته لاړ شه اللهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه نو دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې ما د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی نو راځئ چې د خپل حدود سره معلوم کړو او په ډېر شفافیت په ډېر وضاحت باندې ورسره کښېني او که چېرته یې نه مني نو بیا دلته کېدای شي چې د ده دغه ښځه چې کومه ده دغه پلار ته ووایي دغه ورور ته ووایي هغه مور په جریان کې واچوي د خپل حقوق ورنه وغواړي تکرار هم زه وایم یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي که نه لکه مخکې مې چې ورباندې خبره وکوله یو داسې مسله ده چې یو انسان هغه شی ته ځي یو انسان لکه تاسو مهربانو که سیاحت ته ځي یو انسان چکر ته ځي چې هلته اصلا ضرورت نشته صرف واده ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي د نفقې نه نه دی خبر د کسوت شهادت نه دی خبر، د اولاد تربیت نه دی خبر، د روزنه نه دی خبر. دغه انسانان چې دی الله ته ډیر لوی مسولیت لري او دا الله ورسره سخت حساب کوي. نو دا نفقه چې الله جل جلاله لکه مخ چې ما شي خلاص چې الرجال قوامون علی النساء، د قوامیت چې تاته نارینه او الله تاته درکړی، نو دی په دې خاطر مونږ تاته درکړی چې ته مسؤل دی. دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو کوو حقوق لري، اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري.
بله،
د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي، ځکه چې مور چې د ماشوم په حمل باندې نه میشته په خېټه کې ګرځوي، به ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي، شیدې ورته ورکوي. د مور عاطفه او د مهرباني ډېره زیاته وي چې خپه شي زر خپل کېږي. که چېرته د خپل اولاد رزق په خاطر باندې وځي، نو خو ډېره ښه خبر ده. نه ته ملامتوي، نه زه ملامتم، او نه د هغوی باید ښځې ملامت کړي، او نه ټولنه ملامتوي. دعا ورته کوي چې الله ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي، غریب فقیر وي.
ټول حق یوازې تر سړی پورې دوی محدودوي، چې دا کچیر یو بل عامه خبره چې په کلیو بانډو کې هغه دا چې کچیر دوامه سجده روا وای، نو ښځو به خپلو میړونو ته سجده کوله. یو ډول دغه موضوع نه، یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي، چې یعنی هر څه مزه ما که حق می د مال لپاره به یې، که هر څه د مال لپاره نو مېرمن دې هیڅ حق نه لري، ځکه که دوه سجده روا وای خو ماته به دوه سجده کې کوتل کېدلې. په دې باندې خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلې سي د یو ډول ذهنیت.
دلته مطلوب دغه دی، یو حدیث شریف راځي وایي ښځه د چپې پښتنه کګي پښتنه پیدا ده، دا پښتنه کګه ده که چېرته روغوي سره جوړوي نه ماتیږي، ماتونه طلاق دی. دغه اساسي هدف دغه دی چې چپ طرف ته ولې کګه ده. زمين هیڅ متخصص د موږ سره دغه وایي چپ طرف ځکه ښځه چپ طرف د نارینه زړه دی، ښځه د نارینه زړه ساتي. په حقیقت کې دغه کوم تعبیر چې راغلی په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثره خلک نه پوهیږي، دا د ښځې په صفت کې راغلی چې ښځې ته الله جل جلاله دغه صفت ورکړی. د ښځو صورت النساء په نامه باندې صورت شته، د ښځو صورت، خو د نارینه و صورت نشته. صورت رجال په قرآن کریم کې نشته، یو څوار له صورتونو متصل لرو په قرآن کریم کې. او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ورباندې وحی راغله، ښځې ته لاړو، خدیجې ته لاړو، چې زمیلونی زمیلونی. نو بیا ښځې ورته ډېر نصیحتونه وکول چې کله لن یخدیک الله ابدا، تا سره به خدای پاک ظلم نه کوي، ته ښه سړی، ته د مېلمه احترام کوي. څنګه نو همدغه ښځه ده چې موږ تاسو ورنه پیدا شوي یو. که چېرته ښځه نه وای، ستا مور نه وای، مورکۍ دې نه وای، زما مورکۍ نه وای، کوم ځای نه پیدا کېدو. نو زما هدف دا دی چې ښځه جدا مکانت لري په اسلام کې، نارینه چې دی هغه جدا مکانت او ځای لري. د ښځه باندې د نارینه اطاعت واجب دی، خو لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق. که چېرته دغه نارینه د خالق اطاعت نه کوي، دلته د ښځه باندې بیا اطاعت نشته. ښځه هلته باید خاوند اطاعت وکوي چې دغه نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي. رسول صلى الله عليه وسلم يو حديث تي لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ابن ماجه كده حديث راغلا يو زرو تسو در 15 سنه بار دي الباني هم ده حديث صحيح كړاي. رسول صلى الله عليه وسلم وای چې کچرتا ما ته امر شو وای چې چاته ز امر وکوم چې ده الله نه بغیر چاته سجدا وکوي، نو ما به خزتا دغه امر کړو چې دای سجدا وکوي چې خپل خوند ته سجدا وکوي، خو امر نه دی شوی. بنده ته سجدا نه کوي. د دې معنی دغه نه ده چې خزه باید سجدا وکوي، د دې معنی دغه ده چې خزه باید نارینه اطاعت وکوي په شرع کې. څه معنی؟ د دې حیا باید وساتي، عفت باید وساتي، کوری باید وساتي، ګرای په سفر کې وي اولادونه باید وساتي، رازونه باید وساتي، اسرار باید وساتي. خو نارینه، موږ نارینه باید د دین غلط مفهوم باید ونخلو چې خو ته وایې چې موږ ته سجده وکوي یا کچرته سجده وکړو. نه 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 نه، انسان ته سجده نه کوي. دلته مقصود د سجده دغه دی چې دا اطاعت دی. خو بیا بالمقابل ښځه هم داسې بې داسې حقوق لري. یو نارینه ماته راغی، ماته زما شروط دي په هغه کې په واده کې، زه داسې ښځه غواړم، داسې غواړم، داسې غواړم، داسې غواړم. ماته یو ډاکټر صاحب داسې ښځه غواړم لکه فاطمه، خلاصه د خبرې. نو ما ورته فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه، د علي رضی الله عنه ښځه وه. نو ما ورته ماته علي ته فاطمه غواړې، ته څوک یې بوتله ته فاطمه غواړې. موږ نارینه کله ځان رانه ورک شي. د موږ په رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي، موږ په رابطه الله جل جلاله به ظلم کوو. نه، ظلم حرام دی، ظلم باید ونه شي. هر شی باید خپل حق ولري، خپل حدود باید ولري. اوس بل په دې حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلې، لو دې کې د لو چې دی امتناع دی. یعنی څه معنا؟ د دې دغه دی چې له امرتو امرأة ان تسجد لزوجها، دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته. او د دې نه حق معلومیږي، د نارینه حق شته
خو نارینه هم باید دیکتاتوری ونه کوي، عسکری نظام باید رانوړي او حل باید ونه کوي، پوچ الفاظ باید ونه وایي. دې ته وګورئ چې دغه کومه ښځه خپل پلار پرېښی، خپل مور پرېښی، خپل کورنۍ پرېښی، خپل ورونه خویندې ټولې پرېښی، د ما اولاد تربیت کوي، ما ته اولاد راوړي، مختلف حالات راځي، کله مزاج ګډوډ وي، کله غوسه وي، خیر زه به تحمل کړم. او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپېژني، خپل حدود وپېژني، او ښځینه خپل حدود وپېژني، په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي، دوی په مابین کې محبت وي او باور وي. هر خاوند په خپل ښځه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري، او هر ښځه باید خپل خاوند سره محبت ولري، باور ولري. دې معنی دا ده چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي، زه چیرته ځم، سفر مې چیرته دی، څومره وخت ځم، څه کوم، څه کله راځم، دا ټول معلومات باید ښځه سره باید وي.
بل ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ، خبرې مو ډېرې ښې دي، مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده. ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه خورکی.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبري وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خيچاري.